رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غاک واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د سمبلي اتمه ده چې 2018 میلادي کال د اګست 9 نیټې سره سمون خوري. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکي.
پاکستان په کوټه کې په وی مدرسې چاپو هلې سلطنه افغانانی نیولی. د ترکیه په سوریه ته ننوتې سارون کې وای 15 وجلی او ایران د هغه ټیم یو غړی د جاسوسۍ په تور نیولې چې د غرب سره په اټومي موافقې کې د ایران استازیتوب کو.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسه وایي چې د ترکیې د هوایي قواوو په بریدونو کې 15 ملکیان په سوریه کې وژل شوي دي. خلک کولی شي چې د ورچوال ریالټی په نوم د یوې پرمختللې انټرنیټي آلې لارې د نړۍ مشهور مضمونه په اصلي بڼه وویني. په دې اړه به یو رپورټ واورئ. سکال د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې د دواړو سیاسي ګوندونو کاندیدان په نژاد باندې زیات تاکید کوي. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال رپورټ تاسو ته درواورو. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لویه لاره له څو ورځو وروسته له څو ورځو راهیسې پاکستاني چارواکو د افغان تاجرانو په مخه تړلې ده چې د تازه میوجاتو تاجرانو ته یې سخت نقصان رسولی دی. په دې اړه به یوه مرکه واورئ. اوس به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه درواورئ.
السلام علیکم. پاکستانی ځواکونو د کوټه په خار کې په یوه مدرسې باندې چاپه وهلې او شاوخوا سل افغانان د ترګرو سره د تړاو په شک نیولې دي. د صوبایي حکومت ویاند انور الحق کاکړ امریکا غږ ته وویل چې نیول شو کسانو اسناد نه لرل. چارواکو د مدرسې ځینې کتابونه هم ضبط کړي دي. دغه مدرسه د عبدالله بن زبیر د مدرسې په نامه یادیږي. چاپه د بوسا منډۍ په سیمه کې وهل شوې او د برید وروسته مدرسه تړل شوې ده. د نیول شو کسانو نو وس تحقیقات کیږي. دا لا معلومه نه ده چې چاپا ولی وهل شوی ده، خو په هغه سیمه کې چې چاپا وهل شوی هلته زیات شمیر افراطیان اوسیږي چې د افغان طالبانو په شانډلو سره اړیکې لري. افغان چارواکو پرله پسې دا ادعا کړې ده چې طالبان په کوټه کې میشتي د کوټې د شورا نه هدایت اخلي چې د طالبانو د رهبرۍ شورا ده. افغان چارواکي دغه راز هڅه کوي چې په همدې خاطر په اسلام آباد باندې فشار راولي چې د خپل خاورې نه طالبانو باسي، خو پاکستانی چارواکي دغه تور نه ردوي. د ترکیې پوځ د خپلو اتحادیانو سره د سوریې سیمو ته نور دننه تللی دي او د کوردانو د ولکې لاندې سیمې نیولې ده. د یادونې وړ ده چې دا 15 ورځ ده چې د ترکیې په سرحد باندې شخړې روانې دي. د سوریې د وضعیت د سار ډله وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 15 تنه وژل شوي دي. امنیتی سرچینې وایي چې د ترکیې جنگي الوتکې د سوریې شمال او هغه سیمو ته چې د کوردی یاغې ډلې وای پی جی ملیشو نیولې دي ننوتلې دي. ترکیه وایي په دې جګړې کې 15 کوردی یاغیان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په دې حقله د وای پی جی ډلې کومه تبصره نه ده کړې، خو ویلې دي چې د ترکیې د پوځ د راتګ نه مخکې د دغو سیمو نه وتلې. د ترکیه حکومت چې په خپل هیواد کې هم د یاغي کوردانو سره جنگي وایي چې د چهارشنبه په ورځ د ترکیه د حکومت مخالفه یاغیانو ته د مرستې لپاره ټانکونه او عسکر استولې دي. ترکیه عسکرو لومړی د اسلامي دولت د ډلې نه د جرابلس سیمه ونیول او د هغې نه وروسته جنوب خواته د کوردانو یاغي ډلې نه د سیمو د خلاصولو لپاره پرمختګ وکړ. د ترکیه چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې د کوردانو یاغي ډله د ترکیه د سرحد سره نږدې نورې سیمې ونه نیسي. ایران د هغه ټیم یو غړی د جاسوسۍ په تور نیولی دی چې د غرب سره په اټومي موافقې کې د ایران استازیتوب کوو. نور تفصیل د عاشق الله رحیم زوی نوري.
د ایران سرکاري خبري اجنس ارنا د عدلي وزارت د ویان غلام حسین محسنی ایجایی د قوله ویلي دی چې نیول شوی جاسوس په ضمانت خوشي شوی دی. د ارنا په راپور کې بل شوی دی چې دغه جاسوس ایراني چارواکو د څو ورځو لپاره بندي کړی و او لا هم تحقیقات ترې کیږي. سره لدی چې د عدلی وزارت ویان د نیول شوی کس نوم هم نه دی ذکر کړی، خو په ایران کې د مطبوعاتو هغه ادارې چې د سختریزه ډلو پورې اړه لري ویلی دی چې چارواکو د عبدالرسول دوری اصفهانی په نامه یو شخص نیولی دی چې د غربي هیوادونو سره د اتمی موافقې په چارو کې د ایران استازیتوب کاوه. اصفهانی اصلا د ایران دی خو د کاناډا تابعیت هم لري. د عدلی وزارت ویان غلام حسین محسنی ایجایی پرون د یک شنبه پرز د مطبوعاتو رپورټونه تایید کړل او زیاته کړه چې په نیول شوي کس تر اوسه لګیدلی تورونه نه دي ثابت شوي. په مطبوعاتو کې تر اوسه دا هم نه دي په ډاګه شوي چې چارواکي د عبدالرسول دوری اصفهانی نه ولې تحقیقات کوي، خو وروسته له هغه چې پروسه کال د غربي هیوادونو سره د اتمی جنجال پر سر موافقه وشوه، د ایران امنیتي ځواکونه معمولا هغه کسان نیسي او تحقیقات ترې کوي چې دوه تابعیت ولري. په دې موافقه کې ایران ومنله چې خپل اتمی پروګرام به محدودوي او په بدل کې به په دې هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه لري کیږي. په ایران کې اکثره سختدریزه کسان او ډلې د غربي هیوادونو سره په دې موافقه خوښ نه دي او وایي چې ایران په دې کار سره د امریکا متحده ایالاتو ته تسلیم شو. عاشق الله رحمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پرون د یک شنبه پورس په هغه اروپای هیوادونو انتقاد وکړ چې وایي مسلمان مهاجرین به ونه مني. د هغه دریز دی چې د ختیځ اروپا سو هیوادونو د اسلامي نړۍ نه د مهاجرینو د مخنیوي د پاره نیولې دي. صدر اعظم مرکل ویل هغه ډیره هیله منه واچ د اروپای اتحادیه غړي به د مهاجرت د بحران په حق له د پښتنو په ثواب کې موافقه ته ورسیږي. په دې کې یو پښتنه دا وایي څنګه په مناسبه توګه پناه غوښتون کې د اتوي شغړو هیوادونو ترمنځ تقسیم شي. او د امریکا د بهرنو چارو وزیر پرون د بنگلاديش مرکز ډاکې ته لاړ. دا د جان کيري لومړی رسمي سفر دی چې ډاکې ته کوي. د تروریزم سره مبارزه د کيري د سفر د ایجنډا په سر کې ده. په بنگلاديش کې د جولای په اول نیټه تروریستي بریډ شو چې داعش یې مسولیت په غاړه اخیسته و. په دغه بریډ کې چې په انټرنیټ کلب شوی و شل کسان چې اتلسی بارنیانو وژل شوي و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا واشنگتن دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د ترکیې د هوایي قواو د جټ الوتکو په بمباریو کې 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. په مکړه د استانبول نه د امریکا غږ د خبريال ډورین جونز ریپورت ده.
پرون د ترکیې سرحد ته نږدې د هغه ملک جنگي الوتکو په هغه کلو باندې بمباري کړې ده چې د هغو کوردی ملیشو په کنټرول کې دي چې امریکایي ملاتړ کوي. د ترکیې نظامی مامورینو ویل دي چې په دغو بمباریو کې د کوردی قواو 15 ملیشو وژل شوې دي، مګر دای هم ویل دي چې په دغو حملو کې کوم ملکی تن نه دی وژل شوی. د ترکیې فوج په همدغه اعلامیه کې ویل دي چې د نړیوالو اصولو په اساس دوی دې ته متحد دي چې د ملکیانو حفاظت وکړي. هلته په دغو سیمو کې د تیرې هفتې د چهارشنبه په ورځ هغه وخت جنگونه پیل شول چې د ترکیې قواو د سوریې په خاوره کې په حملو لاس پورې کړ. کوردی قواو په انټرنیټ کې یو ویډیو خپره کړې او په هغه کې داسې ښکاری چې د کوردی قواو افراد هغه وخت په خوشاله لاس پورې کړ چې د ترکیې د فوج دوه ټانکونه تباه کړل. انقره وایي چې په سوریه کې د دوی حمله د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو او د کوردی قواو چې امریکا ملاتړ کوي متوجي دي، مګر د سرحدي خار جرابلس د سقوط نه وروسته چې د داعش په کنټرول کې وو دا سخکاری چې اوس هلته د ترکیې فوز د سوریه د کوردانو د ډیموکراتیک قواو یا وای پی جی په کسانو حمله کوي. انقره د کوردانو د وای پی جی ډله روسي ډله ګڼي او وایي چې دغه قواوې د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی سره هم اړیکې لري. د کوردانو د کارګر د ګوند افرادو د 100 لسیزو راهیسې د خپل خودمختاری دپاره د ترکیې د دولت په ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده، مګر د کوردانو د ډیموکراتیکو قواو ائتلاف یا وای پی جی ډله چې امریکا ورسره مرسته کوي هغه ډله ده چې په سوریه کې د داعش د ملیشو په ضد ډیر مؤثر رول لوبولې ده. د کوردانو دغه ډلې د ترکیې سرحد ته نږدې ډېری هغه سیمې بیرته د داعش د ملیشو نیولې چې وخت پرې هغوی خپل قبضه ټینګه کړې وه. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سوریې سرحد ته نږدې و سرحدي خار غازیانتب ته تللی او هلته یې د جرابلس د خار نه د داعش د ملیشو د شړلو په خاطر خپل وسلوالې قواوې ستایلې دي. هغه وایي
terörister daha düne kadar sınırlarımızın ötesinden Karkamış'ı taciz ediyorlardı.
Agui de sarhad na pumung hamle kai magar us agui takhtidli di. Aga da ham veli chi mung loda kre da chi mung ba da da go turistano pa zat khpal jang ta dawam warkru. Da Turkiye Jamhuriyet khagli Erdogan da ham veli di chi turisti dalo pa zan bel bil numane khi magar pa asal ke taktik lara aw dariz yow shande. تیرہ میاشت ترکیه په دغه سرحدی خار غازیانتیب کې د بم په یوې انتحاري چاودنې کې چې ملامتی یې د داعش په ملیشو اچول شوې څلور پنځوس تنه وژل شوي وو. ښاغلی اردوان د دغو قربانیانو د کورنیو د غړو سره هم خپله خواخوږي څرګنده کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په نړیواله کچه نن سبا انټرنیټ دومره کارونه اسان کړی دي چې اوس د ورچوال ریالټی یا آئینی واقعیت په نوم د نوې ټکنالوژۍ په مرسته خلک کولی شي چې د خپلو کمپیوټرونو په وسیله باندې د نړۍ په ګوښه ګوښه کې مستقیما موزیمونه او د هنري آثارو او تاریخي ابداتو مرکزونه وګوري. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال جور پورتیک د رپورټ غټي کې بزا سید سلیمان شاه تاسو ته دروورم. په دې وروستیو کلونو کې په نړیواله کچه د انټرنیټ په برخه کې حیرانوونکي پرمختګونه شوي دي، خو تر ټولو په زړه پورې او یو غټ پرمختګ یې دا دی که یو څوک اوس په خپل کور او یا دفتر کې د کمپیوټر مخې ته په چوکۍ ناستی او یا سمارټ فون په لاس کې نیولی په ډېر اسانۍ کولی شي چې د ورچوال ریالټی یا د آئینی واقعیت د پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته د نړۍ په څو خرونو کې موزیمونه او هنري آثار راسن وګوري او په حقیقي باندې سیلو کی. د ورچوال ریالټی دا نوې کمپیوټري آله چې د نیویارک په ښار کې د وف برډ په نوم د پرمختللې ټکنالوژۍ یو شخصي شرکت تیار کړی ده. مسؤلین وایي چې اصل مقصد یې دا دی چې خلکو ته د دې فرصت ور په برخه کړي چې دغه ټکنالوژي په مرسته د نړۍ ځینې مشهور موزیمونه او هنري آثار په اصلي بڼه وګوري.
Many people have visited remote places.
کڅه هم چې ډېر خلکو با په انټرنیټ کې د ګوګل ارت او ځین نورو انټرنیټي پاڼو په مرسته د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مشهورو موزیمونو سیل کړی، خو د ورچوال ریالټی ټکنالوژي د دې فرصت په لاس ورکوي چې په اصلي او حقیقي شکل په یو وخت د څو موزیمونو سیل وکړي. د اوبر د شرکت بنسټی ښوونکې الیزابت ریډ د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل یو غټ هدف دا و چې د موزیمونو او هنري آثارو د لیدلو شوقیان وکولی شي چې په هر ملک کې چې زړه غواړي د هنري آثارو او تاریخي ابداتو سیل وکړي. والم چې په نرمه لهجه دا خبره وکړم چې زمونږ اصل مرام او مقصد دا دی چې انټرنیټ لا لاسرسی دیموکراتیکی بڼه غوره کړي تر څو هر څوک وکولی شي چې د نړۍ د تاریخي آثارو په باب معلومات حاصل کړي او نورو ته یې ور زده کړي. خلک کولی شي چې د لندن د کورټ اولډ موزیم ته ولاړ شي او پخواني آثار او تاریخي ابدات په خپل اصلي او عیني شکل وګوري او د موزیم ټول برخې د آیپاډ په وسیله ولټوي. دا نوې آله د ګوګل په ټولو ماډلونو او سمارټ فونونو کې کار ورکوي او لیدونکي کولی شي یو له بل سره مستقیما تماسونه قائم کړي او خپل معلومات سره شریک کړي. الیزابت ریډ یو ځل بیا په دې اړه وویل
visit the British Museum within Wolfbert and then maybe also
هر څوک کولی شي چې په یو وخت کې د وولفبرت د آلې په کومک د لندن د طبي تاریخ موزیم وګوري او بیا په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د مشهورو موزیمونو او هنري آثارو تلارون ته ورشي. په زړه پورې خبره خدا ده چې زمونږ تخنیکی همکاران دا ډول معلومات په ډېر مهنت او خواري را جمع کوي او په داسې شکل سره یوځای کوي چې لیدونکي د دې احساس کوي چې د موزیم دننه هر شی په اصلي او واقعي بڼه باندې ګوري. دا نوې انټرنیټي آله په وړیا او مجاني توګه استعمالیږي او هر څوک کولی شي چې ګټه ورنه واخلي، خو کله چې په راتلونکو څو هفتو کې په لیست کې د نړۍ ځینې نور مشهور موزیمونه او د هنري آثارو تالارونه شامل شي او مواد زیات شي شاید چې نو شایچې د یو معمولی فیس تقاضا وکي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دوړو ګوندونو کاندیدان په امریکا کې په نژاد باندې ډېر ټینګار کوي او د انتخاباتي مبارزې په وخت په دې اړه ناندرې هم راپورته شوې دي. د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ساسې په هم راړو.
د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن ترمن د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزه کې په امریکا کې د نژاد په باره کې اساساتي ناندرې دوام لري. دا تو کال نو وروسته چې امریکا لومړی افریق الاصل جمهور رئیس انتخاب کړ، په هغه انتخاباتي مبارزه کې چې د دوه د ځایناستې لپاره کېږي د نژاد موضوع میدان ته راووتله. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په خبرو ته دوام ورکوي او وایي
More than 6,000 African Americans are the victims of murder.
سو باندې شپږ زره افریق الاصل امریکایان په هر کال کې وژل کیږي. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Trump has stood up in front of largely white audiences and described black communities in such insulting and ignorant
Trump عمومي توګه د سپین پوستانو د غونډې مخې ته ولاړ دی او د تور پوستانو ټولنې په دارنګ توهین آمیزه او د ناپوهۍ په اصطلاح یادوي. ټرمپ د تور پوستانو په ټولنه کې جنایت ته ګوته نیسي چې عامه ژغورنې ته د ګواښ د مخامخ کېدو په باره کې د پراخه کیسې یوه برخه ده او د ده ژمنه دا ده چې دی به د قانون او نظم جمهور رئیس وي. د جمهور رئیس لپاره د ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې کال
Donald Trump's America is secure. Terrorists and dangerous criminals kept out. The border secure.
The Donald Trump America محفوظ ده. تورستان او خطرناک افراطان امریکا ته نشرات لای او مخه نیول کیږي. سرحد محفوظ ده. زمون کورانه محفوظ دي. هیلری کلنټن د خپل مخالف او د هغه د زینو پلویانو په باره کې تیار تصویر وړاندې کوي. د امریکا لپاره د میرمن کلنټن د انتخاباتي مبارزې کال
The reason a lot of Klan members like Donald Trump is because a lot of what he believes we believe in.
Donald Trump شان د ډیرو کلان غړو دلیل داد ځکه چې په ډیر څه باندې چې د عقیده لري موږ په هغه عقیده لرو. دیموکرات هیلری کلنټن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Trump is reinforcing harmful stereotypes and offering a dog whistle to his most hateful
Trump خطرناک نمونی به تقوی کوي او خپل ډیرو منفورو پلویانو ته خاص اشاره رسوي. دا د هغه څنګه چې د به څو ډول جمهور رئیس د مخه نارامه کوون کې لیدنه ده. د ټرمپ پلویان وای کاندید د رښتینو موضوعاتو په باره کې په سړه سینه خبرې کوي چې په کار د غمې وخوړل شي چې له غیر قانوني مهاجرو نه نیولې آن تر خارجي جرمونو پورې پکې شامل دي. د نیو جرسی گورنر کریسټی په دې هفته کې د امریکا تلویزیوني شبکې ای بی سی ته وویل
People want safer streets. They want police supported. Then they should vote for Donald Trump because that's what he'll do. He'll appoint an attorney general.
که خلک محفوظه لارې کوڅې غواړي، که غواړي د دوی د پولیسو ملاتړ وشي، نو دوی باید ډانلډ ټرمپ ته رای ورکړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې دی به وکړي. دی به داسې لوی څارنوال مقرر کړي چې د قانون د تطبیقولو په باره کې به څرګند پیغام واستوي چې په دې هیواد کې به قانون او نظم څنګه تعقیب شي. ټرمپ په دې تازه وخت کې په ټویټر کې په شیکاګو کې په ډزو کې د وژل شوي کس په باره کې لیکلي وو چې د اقلیتونو لپاره دا یو دلیل دی چې د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د ده ملاتړ وکړي. د په ټویټر کې د وژل شوي کس د کورنۍ سره خواخوږي هم څرګند کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونې وروستی مطلب. پاکستانی چارواکو د څو ورځو راهیسې د افغان سوداګرانو په مخ د سپین بولدک ترانزیتي لاره بنده کړې ده چې په نتیجه کې په میلیونونو افغاني تاوان هغوی ته رسیدلی دی. د پولي د بندېدو د علتونو او عواملو په اړه زموږ همکاري نوشابي آشنا د یو ریپورت برابر کړی دی چې دا د اوریدو د سپام راړو.
نن یو لسمه ورځ چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د سپین بولدک لار بند کړی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی آشنا راډیو ته وویل پاکستان تل په حساس وخت کې په یوه او بله بهانه افغانستان ته د اقتصادي ضربې ورکولو په خاطر په سرحدي مسایلو نوې لانجې پیدا کوي او سوداګرو ته په میلیونونو تاوان رسوي. هغه وایي د بازګرانو او باغدارانو د ټول کال د خوارۍ نه د ثمر اخیستو په فصل کې پاکستان په قصدي توګه باندې لټي.
کلینو کلینو او د میشتو میشتو خواري چې سماري ته ورسيږي بل اخر پاکستان طرف دغه شانتي حرکت کوي. د دې مخه هم یا حرکت اجرا کوي چې بل اخر پاکستانيانو ته د باندې په شکل باندې هغه د کلک ونی ولشي او هغه نه یو لوی ناورین جوړ شي. تاسو معلومه ده چې د هغوی زمونږ د خټکو د خربوزې د انګورو د تازه میوې وخت دی. د ورځې منګه د ویش په بارډر نه تقریبا 10000 غټ او واړه کارتونه د انګورو وګورو او کټکوي هندستان ته وړو پاکستان ته وړو چې هغه څنګه یو کارتن په کوټه کې په لاور کې په تلور سره کارزارې باندې خرڅيږي او موږ دغه چې وګته روان دي اوس په 200 کارزاري خرڅو. ته فکر وکړه چې دغه 10000 کارتونه چې دورت خراب شي د افغانستان سرمایدار د افغانستان تجار د افغانستان باغدار د افغانستان غریب زمیندار ته
سره لدی چې افغان سوداګر د پاکستان لخوا د میوو دانو په فصل کې د لارې بندول قصدي بولي. خو د خیبر پختونخوا یوتن سوداګر فیض محمد فیضی آشنا راډیو ته وویل د سپین بولدک د ویش د لارې بندېدو علت معلوم دی. فیضی وایي
افغانستان چې کوم لار دغه بند ده چې هلته ویش کې پاکستان ډایرکټ احتجاج کے دا پاکستان حکومت بارڈر بند کرے گا اور دا دوڑو مملکت و مامین تجارت والے تاوان دا دوڑو مملکت و رسی کی صرف نہ صرف افغانستان سے رسی کی دا پاکستان تم رسی کی اور ملین ڈالر اسٹریٹ والا تاوان پاکستان تم ملاوے گی اور ملک طرف سے زیاد گاڑے والا دی اور دا کے سامان پکے خراب شوے دا تازہ میوہ اہم پکے دیر خراب شوے دا اور نہ پوئی گوچھ رہا ولی تو کار گمرا اگدا شوئی رہا پکار چیزی دا مملہ حل کرے دے.
بلخوا نن د پاکستان د حکومت استاد چمن ته ورغلی وو او په هغه ځکه د هغو سوداګرو سره خبري کړي چې مالونه یې له یو لس ورځو را پدې خوا په لاروي کې بار بند پاتې دي. په چمن کې د سوداګرۍ د خونې مرستیال داروخان اتیکزی ویل د پاکستان حکومت استاد له دوی نه غوښتي چې افغان حکومت ته دی ووایي چې د افغانانو لخوا پاسپین بولدک کې پولی ته نږدې د پاکستان بیرغ چې هر چا سازولې باید وپوښتل شي.
نو موږ نن بریګیډیر ارشد راغلی وو د هغې سره زموږ د چمن چمبر آف کامرس او د پاک افغان جوینټ چمبر آف کامرس دا موږ ورسره مجلس وکړي. تقریبا تر دوه ګنټو پورې ډېر تفصیلي بحث وشو او په هغه بحث کې دا دوی غوښتل کول زموږ ته چې افغان حکومت ته دا وویل شي چې دا بد کار شوی دی چې د پاکستان جنډې ته هر چا زیان رسولی
په چمن کې د سوداګرۍ د خونې مرستیال داروخان اڅکزی دا هم وایي چې دوی په بار بار له دواړو هیوادونو نه غوښتل چې اقتصادي اړیکې د سیاسي اړیکو قرباني نه کړي. د کې د ولس ډېر تاوان دی.
زموږ غوښتنه ده چې د حکومت پاکستان نه د حکومت افغانستان د ټولو نه په بار بار زموږ کوم ګډ وتاق دی د پاکستان افغانستان ګډه خونه د تجارت دا د دې څه غوښتنه کړې ده چې باید د تجارت او سیاست یو د بل څه بیل کړل شي. په سیاست کې چې کوم د دوی سره موږ هیڅ هم نه وایو لیکن تجارت یو د بل د ولس کار دی. د ولس په کار ده چې یو بل تجارت ته سر پرې شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي کچېری د دواړو غاړو سوداګر بیا بیا له دې ستونزې سره مخ کیږي نو خو بدای چې د تل لپاره ډالر وتړل شي
یا دا شي چې دغه ترانزیت پاکستان هم بند شي چې اسیا مهنت یې نسی مټ ځي نه مواد ځي نه خوراک ځي د افغانستان د خاورې نه د دوی استفاده نه کوي. د دوی مالونه دې بند کړي په موږ باندې په یو میاشت سخت راشي. مګر زه په مسؤلیت سره ویلې شم چې تجاران د هرې لارې نه چې افغانستان ته مال را رسوي دغه یو ملي مسله ده. په دې کې باید حکومت تصمیم ونیسي. ته هر ورځ زمون جلا ده هر ورځ زمون چغې ده هر ورځ زمون تاوالونه دې ته د فایر ټکه کیږي په دغه دروازه کې یو کانټینر کیږي او ته ودی وای چې مرا غاو نه بدرزم
خو اتکځه بیا وای چې د پاکستان لورې نیټه مشخصه شوې نه ده مګر د پاکستانی چارواکي له خبرې برداشت دا و چې لار به زر خلاص شي
دلاره خوش کول نیټه مشتره شول نه ده زموږ کوم ټینګ غشتنه د لارې خلاصونی و او د چکم په نرمي سره مشت جوابونه راکول موږ دا تمه لرو چې په یو دوه ورځې کې بلاره خلاص شي
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایان قوقندی هم آشنا رادیو ته ویلي چې د لارې په خلاصون خبري روان دي د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایان وایي چې د ترانزیتي لارو تړل یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان په تاوان هم دي او هیله څرګنده کړه چې لار به زر خلاص شي
خاګلی کوکندی ویل خبري روان دي ان شاء الله تر ټونکو ساتونو او یو ورځ به د لار بیرته پرانستل شي
د سپین بولدک لار د افغانستان له هغه مهمو ترانزیتي لارو نه ده چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت پکې هر ورځ له دواړو غاړو واردات او صادرات ترسره کیږي
د مهمو خبرونو لنډیز اوري د صوبای حکومت ویان انور الحق کاکړ امریکا غږ ته ویلي دي چې په کوټه کې نیول شو کسانو اسناد نه لرل چارواکو د مدرسې ځینې کتابونه هم ضبط کړي دي په کوټه کې دغه مدرسه د عبدالله بن زبیر د مدرسې په نامه یادیږي د ترکیې پوز د خپلو اتحادیانو سره د سوریې سیمو ته نور دننه تللي دي او د کوردانو د ورکې لاندې سیمه یې نیولې ده د یادونې وړ ده چې دا پنځمه ورځ ده چې د ترکیې په سرحد باندې شخړې روانې دي د سوریې د وضعیت د سار ډلوای چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 15 ډیرش تنه وژل شوې دي امنیتي سرچینې وایي چې د ترکیې جنگي الوتکې د سوریې شمال او هغه سیمو ته چې د کوردی یاغې ډلې وای پی جی ملیشو نیولې دي ننوتلې دي ترکیه وایي چې په جګړه کې 15 وش کوردی یاغیان وژل دي ایران د هغه ټیم یو غړی د جاسوسۍ په تور نیولې دي چې د غرب سره په اټومي موافقه کې د ایران استازي توپ کوو ایرانی چارواکو د نیول شوی شخص نوم نه دی په ډاګه کړی د ایران سرکاري خبري ایجنسی سرنا د عدلی وزارت د ویان غلام حسین محسنی اجایی لکول ویل دي چې نیول شوی جاسوس په ضمانت خوشی شوی دی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د یک شمې پورس په هغه اروپایي هوادونو انتقاد وکړو چې وایي مسلمان مهاجرین به ونه مني دا هغه درز دی چې د ختیځ اروپا سو هوادونو د اسلامي نړۍ نه د مهاجرینو د مخنیوي لپاره نیولې ده صدر اعظم مرکل ویل هغه ډیره هیله منه و چې د اروپایي اتحادیې غړي به د مهاجرت د بحران په حق له د پښتنو په جواب کې وي موافقه ته ورسیږي په دې کې یو پښتنه دا و چې څنګه په مناسبه توګه په ناغښتون کې د اته وشتو غړو هیوادونو ترمنځ تقسیم شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د بنگلاديش مرکز ډاکې ته تللی دا د جان کیری لومړی رسمي سفر دی چې ډاکې ته کوي د تروریزم سره مبارزه د کیری د سفر د ایجنډا په سر کې راځي
په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 13 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 20 درجه اټکل شوې ده په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 30 درجه اټکل شوې ده په اسلام آباد کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 30 درجه اټکل شوې ده په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 20 درجه اټکل شوې ده په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 14 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده په ترنکوټ کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 30 درجه اټکل شوې ده په خوست کې تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 20 درجه اټکل شوې ده په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 20 درجه ده او په پېښور کې تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 20 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده په کوټه کې هم د تودوخې لوړه درجه نن د سانتیګراد په حساب 20 او ټیټه 19 درجه و محترم اوریدونکو زموږ د هما نیم ساعته سهرانه پښتو خبرونه په دې ځای کې پاتې ورسېده د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښ خبرونه شروع کیږي موږ به د مخامنه خبرونه سره د افغانستان په وخت د مخام په اوږدو باندې به تاسو خدمت کې حاضر شو خدای پامان
رادیو